خار کې د مایع غاز یو پلورون کی مصور ازادي راډیو ته ویل د تیلو او غازو د بایو د لوړیدلو لامل د اندېښنې په داسې حال کې دی چې په هرات کې د طالبانو سیمایزو چارواکو په وروستۍ کې له ایران د تیلو او غازو د وارداتو د بندېدو خبر ورکړی. په هرات کې د طالبانو د حکومت د تیلو او غازو د ریاست د سوداګرۍ امیر صدیق الله منصور رسنیو ته ویلي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې له ایرانه د نیمروز، فراه او هرات د بندرونو له لارې د تیلو او غازو واردات په بشپړ ډول بند شوي. نوموړي ویلي چې مخکې به په ورځني ډول ایران افغانستان ته 2000 ټنه تیل او مایع غاز واردېدل. که څه هم یو شمېر رسنیو د افغانستان او ایران ترمنځ د پولو د تړل کېدو خبر ورکړی، خو پرون یک شنبه د جون 15 د طالبانو د حکومت د مالی وزارت په خپل ایکس پاڼه د خبرونه رد کړي وو، ویلي وو چې له ایران سره ګمرکي او سوداګریزي چارې پرته له کومې ستونزې او د معمول په څیر ترسره کیږي. د ویلو ده چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د تیرې جمعې په ورځ د جون 14 وسلواله شخړه پیل شوه چې لا هم روانه ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي که د ایران او اسرائیلو ترمنځ کړکېچ زیات شي، د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګري به اغېزمنه شي. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي پرون ازادي راډیو ته وویل چې ایران د افغانستان له لویو سوداګریزو شریکانو څخه دی او په دې هیواد کې هر ډول ناکراري به د افغانستان په سوداګرۍ منفي اغېز وکړي. افغانستان د خپل اړتیا وړ ډېری نفتي مواد، تیل او ګاز د ایران او ترکمنستان په ګډون د منځنۍ آسیا له هیوادونو واردوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې په هکله یو بل مطلب هم لرو. په تهران کې یو شمېر میشت افغانان وایي چې د دغه ښار په ځینو برخو کې د اسرائیلو له بریدونو وروسته په ستونزمن او ګډوډ حالت کې بند پاتې دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له ښاره د وتلو لارې تړل شوي، دوکانونه بند او نه پوهیږي چې چیرې لاړ شي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د اسرائیلو دفاع وزیر ایران په قصدي ډول د دوی په هیواد کې د استوګنی سیمو په هغه کولو تورن او ګواښ وکړ چې تهران خلک بیا پرېږي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د اسرائیلو د دفاع وزیر لخوا په تهران باندې د نورو بریدونو د احتمال په اړه تر خبرداري وروسته په دغه هیواد کې یو شمېر میشت افغانان وایي چې د جګړو د دوام په صورت کې به د دوی ژوند شرایط او امنیت نور هم کړکېچن او دوی له سختو اندېښنو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له یاد خاره د وتلو لارې بندې دي، دوی د پناه وړلو هیڅ بل ځای نه لري او اړ دي چې په دې نازک او نرم حالات کې هم داسې پاتې سي. په تهران کې به میشتي افغان کډوالې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې ورته ویل سوي چې د اړتیا په صورت کې ځان ساتنې لپاره میټروګانو او جماعتونو ته ننوځي.
ټول افغانان هم دلته یو، خو هغه ایرانیان چې زمونږ کوسې کې اوسېدل ډېری له دې ځایه ولاړل. هر یو یې موټرې او پاسپورټونه درلودل، خو نه پوهېږم چې چیرې ولاړل. دوکانونه او مغازې ټولې تړلې دي. نن څوک کار ته ولاړه نه. موږ د ښار مرکز کې یو، هغه ځایونه باندې چې بریدونه کړي له موږ نه تقریبا له 15 تر 30 دقیقو واټن لري. په دې نیستۍ او بېوزلۍ کې چیرې ولاړ شو او چیرې ځانونه وباسو؟
د ایران په کراچ کې د آزاد اسلامي پوهنتون د نشراتو مدیر او مشر او په تهران کې بل میشت افغان کډوال سید محمد صدیق فایز ازادي راډیو ته وویل چې ټول له دې وضعیت ویریدلي او په دې ښار کې تیرو څو ورځو بریدونو افغانانو ته هم مرګ، ژوبله او زیانونه اړولي دي.
در جریان اینی عملات یکی از مهاجران عزیز ما که از سالنگ بود و در تهران زندگی میکرد،
د دې بریدونو په ترڅ کې زمونږ یو کډوال چې د سالنګ وو او په تهران کې اوسېده وژل شوی او زمونږ ډېری هیوادوال ټپیان شوي او یا بې کوره شوي دي. د تهران او د ایران د نورو ولایتونو فضا اوس کړکېچنه ده. که ایرانیان دي که کډوال دي، په ویره او بې باورۍ کې ژوند تیروي.
په تهران کې مشت افغانان د خپل امنیت په اړه داسې وخت اندېښنې مطرح کوي چې د اسرایلو دفاع وزیر اسرایل کارتس ایران په قصدي ډول د دوی په هیواد کې د استوګنیزو سیمو په نخښه کولو توران کړ او ګواښي وکړ چې د تهران خلک به یې بیا پرې کړي. کارتس دا خبرداری وروسته له هغې ورکړ چې ایران د جون په 14مه د دوشنبه په سهار د اسرایلو په تل اویو او حیفا ښارونو نوي راکټي بریدونه پیل کړل. څو ساعته مخکې تر هغه د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د تهران له اوسیدونکو وغوښتل چې له یاد ښاره ووزي. په ورته وخت کې د اسرایلو پوځ د جون په 14مه د دوشنبه په مازدیګر په خپله ایکس پاڼه په یو پیغام کې اعلان وکړ چې دا اقدام د دوی د امنیت د ساتنې لپاره دی، ځکه په خبره یې د عملیات به د تهران د درېیمې سیمې په شاوخوا کې پوځي تاسیسات په نښه کړي. د اسرایلو د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي چې د دوشنبه په ورځ د اسرایلو په بریدونو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 200 نور ټپیان شوي دي. له دې سره په تیرو 4 ورځو کې په اسرایلو کې د ایران د بریدونو له امله د وژل شویو کسانو شمېر 23 او د ټپیانو شمېر بیا 300 تر لوړ شوی دی. د یادونه ده چې د اسرایلو پراخ بریدونه د جون په 14مه د جمعې په سهار د ایران په پوځي او اټومي تاسیساتو پیل شول او ایران هم غچ اخیستونکي بریدونه پیل کړل او دا نښتې لا هم روانې دي. د ایران د روغتیا وزارت تایید کړی چې د اسرایلو د بریدونو له پیل راهیسې په دغه هیواد کې لږ تر لږه 240 کسان وژل شوي او له 1200 ډیر نور ټپیان شوي دي. دا مهال په ایران کې په میلیونونو افغانان ژوند کوي. د یادونه ده چې د ایران او اسرایلو ترمنځ د شخړې له زیاتېدو وروسته د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په ایران کې د افغان کډوالو د ژوند د ساتنې لپاره له ایراني چارواکو سره په اړیکو کې دي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد تلو نیوز خبری شبکې ته ویلي چې کارتیاوي دوی د افغانانو د زیان د مخنیوي لپاره حل لارې په پام کې لري، خو نوموړي د دې حل لارو په اړه جزئیات نه دي ورکړي.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر عام افغانان د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې د وینې د بانکونو خدماتو د کمښت او د نامنظم سیستم په اړه شکایت کوي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې سربیره پر دې چې د کورنۍ ځینې غړي په دوامداره توګه د بیلابیلو ناروغیو له امله عاجل وینې ته اړتیا لري، خو دوی په اسانه او ارزانه توګه وینه نشي موندلی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
زما خپل مزور د هسپتال ته وستل راوستل مې نه ولې بیا خپل وینې ورکړل وینې ورلګول ډیر وخت نه جوړ و. دغه د وینې مشکل په افغانستان کې بیخي ډیر دی.
د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالغفار دی چې وایي د دوی په ولسوالۍ او نږدې نور ولسوالیو کې ډیری ماشومان او ښځې د وینې په کمښت اخته دي، خو په خبره یې دوی ورته اسانه لاسرسی نه لري. د ازادي راډیو ته وویل
معروف ارغسان مشوراوات دغه سرحد ولسوالی باندې زیات هر ځای په دغه د وینې سیستم ګرځستنه دلته په دغه سرحد کې د وینې په کمی اخته دي. هر کښنی دغه ډیره غټه ستونزه ده په افغانستان کې. ډاکټران ګرځل د مریضې سره نه دي عیار وسایل نه لري
د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالستار ورته ستونزه بیان کړه.
زمونږ په علاقه کې بعضې داسې مریضان شته دي چې هغوی د وینې سرطان لري او د وینې د کمښت سره مخامخ کیږي. نو دلته ډېرې بیماران داسې دي چې هغوی وینې ته ضرورت یې موږ زیاتره د ولایتونو مرکزونو ته یا لویو ښارونو ته بیا موږ اعلانونه خپروو او چې دغه وینې ته ضرورت دغه وینه ډېره کله پیدا شي او کله پیدا نه شي. نو دا ډېره یو لویه ستونزه ده زموږ د ولسونو دپاره. او زموږ غوښتنه دا ده چې داسې د وینې معاینه خونې جوړې شي چې هغوی د وینې ګروپونه معلوم کړي او عام جنان د وینې د ساتلو هغه ظرفیت هم ولري او بیمارانو ته د وینې د زرخ کولو هغه وړتیا هم ولري.
ستونزه د افغانستان په شمال کې هم مطرح کیږي. د پروان ولایت د کوی صافی ولسوالۍ اوسیدونکی متی الله عابد ازادي راډیو ته وویل
کلینیک کې د وینې امکانات نشته چې پیدا شي. په ټوله ساحه کې موږ دوه کلینیکونه په کوی صافی ولسوالۍ سره لرو. ولادي مشکلات چې موږ کله مریضان وړي دي نو بیا د وینې شکل ورته ضرورت نه پیدا کیږي او مشکل ډېر اوس نږدې ورځو کې مریضانو ګرځېده، دا ټول ولسوالۍ کې سره خوري خو ګرځېده وینې ورتنه پیدا کېده.
د ننګرهار او روزګان ولایتونو ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته په استولو غږیزو پیغامونو کې ورته ستونزې بیان کړي او د طالبانو له حکومت او د روغتیا نړیوال سازمان نه د وینې د بانکونو او منظم سیستم د برابرولو غوښتنه کړې ده. که څه هم د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې خلکو د اندېښنو او شکایتونو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ځینې ډاکټران هم دا ستونزې مني او دا حالت د خپلو ناروغانو لپاره حتی مرګونی ګواښ بولي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عصمت اندړ ازادي راډیو ته وویل،
وینه د انسان د بدن یو ارزښتلرونکې برخه څخه شمېرل کېږي، خو که چېرته دا لنډ وخت لپاره هغه وظیفه هره برخه قطع کېږي، هغه برخه خپله وظیفه د لاسه ورکوي او پخوانی فعالیت سرته نه رسوي، چې له دې سره سره د هر انسان لپاره ستونزې پېښولی شي، حتی د انسان د مړینې سبب هم کېدلی شي.
ډاکټر اندړ وایي، په نورمال حالت کې هر انسان بدن ته له 5 تر 6 لیټر وینې اړتیا لري، خو په خبره یې کې 2 یا 1 لیټر هم ضایع سي د انسان ژوند ورسره ختمي کی. دا په داسې حال کې ده چې د جون په 14مه د روغتیا نړیوال سازمان د وینې د ورکړې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه خبرو کړو پیغامونو کې ټینګار کړی و چې د یو انسان یو ځل وینه ورکړه ان تر 3 انسانانو ژوند ژغورلی سي. د سازمان په افغانستان کې د WHO د استازي اډوین سینزا سلواډور په حواله ویلي و چې هر څاڅکی وینه د اړمنو کسانو د ژوند برخلیک ټاکلی سي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د ګڼو نورو روغتیایي اسانتیاو خدمتونو د ستونزو تر څنګ خلک حتی د وینې د ترلاسه کولو لپاره په ډېره لومړنۍ او سیمه ییزه توګه د وینې د کمښت او اړتیا پر مهال اعلانونه خپروي. پیری چې ډیرای وخت په بیړنی حالت کې د پیرلو وسه هم نه لري او یې موندلای نسی چې آن د ناروغانو د تلف کېدو سبب ګرځي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر وش ساته.
د خوست د باک ولسوالۍ او توتاک سیمې ترمنځ د غزه دلی 8 کیلومتره سړک د جوړېدو چارې د یو بهر میشتې ځایي اوسیدونکي په مالی لګښت پیل شوې دي. د توتاک په سیمه کې شاوخوا 1500 لوی اولي کورنۍ اوسېږي چې مخکې د سړک د لارې د خرابوالي له کبله د ولسوالۍ تر خارګوټي د خلکو او موټرو تګ ستونزمن و. نور تفصیل په دغه ریپورت کې اورو.
د خوست د باک ولسوالۍ له خارګوټي بیل شوی د توتاک سیمه ته غزیدلې لار چې د غرونو او غونډیو له مسیرتي ریګي د جوړولو او هوارکاری کارونه د یوځای به هرمیشت افغان په مالی لګښت پیل شوی دی. سیموال وای لدې مخکې توتاک ته پر غزیدلې سړک باندې د موټر او ټریکټر او تګ راتګ ستونزمن وو او مطلوب وسایونو ته پر وخت رسیدګي نشوای کولای. یو تن قومي مخاور رحیم ګل مشال رادیو ته ویل،
د لیار خراب نور د موټر او ټریکټر او داسې روغ لیار نه و، نو اوس هغه خلک و چې وو چې مریضون به وو داسې میاندې به وي چې هغه به د ولادت مشکل به لرل، هغه په وخت کلینیکو ته نه رسېده.
د توتاک په مسیر د جوړیدون کلارې مسؤلین وایي چې تر اوسه د دې سړک په اوږدو کې د 28 وړو پلچکونو او د لارې په هوار کاری 6 میلیون افغانۍ لګښت شوی او پاتې برخه باندې هم نور مالی لګښت کیږي. یو بل قومي مخور کریم محمد ویل،
تقریبا مونږ 1500 کور یو کنه په ملي یو چې دا مونږ د سړک نه غاټو خلو، نو مخ ته ډیر تکلیف وو ځکه دا ډیر وریاتو ویدل لاسه په بسپر کې بوتللو یار خراب وو.
سیموال زیاتوی د دوی له سیمې د ولسوالۍ خارګوټی لرې نه دی، خو د دې لارې د خرابوالي له کبله لس دقیقې مزل نیم ساعت اوږد شوی و او تر څنګ یې که موټرو کې بسپرلي ډېره وه نو موټر پر لپسې جمپونه واهه. یو بل ځایي اوسیدونکی انعام الله وایي،
چې دې سره تقریبا زموږ کلی 1500 کورونه په مې کلی دی، دا به په اسانتیا سره د ولسوالۍ بازار ته د ولایت بازار ته تقریبا دا سړک د جوړولو سره د نیم ساعت مزل 10 منټه رقم شولو چې اوس موږ کولی شو 10 منټونو کې ولسوالۍ بازار ته ورسې.
بلوري ته هغه کسان چې په دې سړک کې د لاس په کارو مزدورۍ لګیا دي، هغوی هم دې کار ته خوښ دي او زیاتوي له یوې خوا د خپلې سیمې سړک جوړوي او بل لوري ته ورته یوه اندازه مزد هم په لاس ورځي. یو ځایي کارګر نعمت ولی وایي،
سرا کو دا غلی تیریږي الحمدلله،
مخ روان دی مونږ ته هغه دی کور زمیناو کې برابر ده پنځه روپۍ لسته راوړو.
دا په داسې حال کې ده چې سموده مخکې به هر میاشتو ځایي اوسیدونکو د پکتیا په ځاځیاریوب کې یو نسبتا مجهز او عصري روغتون همدارنګه یو ښوونځی جوړ کړ. همداشان د خوست د تڼیو ګربز ولسوالیو د لویو دروازو په جوړولو کې هم د مسافرو د مالي مرستې ونډه ډېره ده. د لوی پکتیا به هر میاشتو مسافرو خپلو وطندارو ناروغانو لپاره د وړیا درملنې ځینې پروګرامونه هم پلي کړي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره. د ازادي ملما
سلامونه، وخت په خیر. د ازادي ملما خبرونه ته خرغلاست. نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس ملما دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس پورو پاکي ژوند کوي. زمونږ ملمنه اغلی ګلالی کریمی ده. ګلالی جان سلامونه، وخت په خیر. کراته وی چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبري لوه، خو دې له خبري لای سره خپل مين نه د پرې کړی او خپل مين نه د پرې خورغلی ده په فرانسه کې د خبري لې کوي. ګلالی دغه مزل کراته تشریح کې ورته وی چې څنګه دی په فرانسه کې دغه مزل پیل کړی ده او بل اخر دلته د میدان ورته ور کړی ده.
سلامونه اوس جان تاسو ته او ټولو کتر ملودونکو ته. هله د ټول ورو جوړ وسې ډیر زیاته مننه کوم. ل رسنۍ سره ازما د کوښنوالې مینه ولا او ډیر علاقه مې درلوده چې زه یو خبري علي به پریزنټر و سبا د تر څنګ ټول رسنۍ زمي دې کارونه شو ول زما سره مینه ډیر زیاته ولا. نو تقریبا زه د دیارلو سکلو شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه. په هغې نه وروسته یو دوه کاله وروسته یو راغلم یو بلې خبرونې ته د کورنۍ ډیوې په نامه باندې چې په هغې کې د ښځو د وضعیت په اړه د ښځو د ستونزو په اړه مې خبرې اترې کولې. له میلمنو سره همداسې له هلکانو او نجونو سره په ټولو سره مې د ښځو د هغې د کورنۍ ستونزې کورنۍ مشکلات البته د زابل په سطحه ورسره خبرونې درلودلې. نو مینې مې رسنۍ سره ډېره زیاته وله. بیا یو څه مونږ د زابل کې پاتې سوله ما د غیس خوروسته لرم چې څنګه ماته پیدا سوله. لیکن اولینه شزنه خبرې اله زوم په زابل ولایت کې چې زه راپور سمره سنیس فعالیتونه مې پیل کړل. هغه نو وروسته بیا زړه علامه کندهار ته کندهار ته اوس وخت پاتې سوله ما امنیتي ستونزې مو له ورسې فعالیتونه مې هم سره لودلې. یوسف فعالیتونه مې واه تلویزیون کې ورسره ولا غین ورسره بیا علامه کابل ته او کابل کې مې په نړیوال رسنیو کې خپل فعالیتونه پیل کړل. نو کابل کې 2018 کال پورې ولا ما غین ورسره کله چې بیا نوې حکومت
اوس ګلالی جان پر همدې باندې به وغږیږو چې هلته تاسو په بیلابیل تلویزیونونو کې کار کړی پر هغه به مزل باندې به هم خبرو کو. کراته دا وای چې څنګه فرانسې ته راغللی
په 2018 کال کې کله چې نوې حکومت راغله افغانستان ته یا په عامه اصطلاح چې وایم کله چې طالبان راغله افغانستان ته نو زه لا وطن کې وم، سو میاشتې وطن کې وم او ما له ځینې د طالبانو چارواکو سره مصاحبه هم درلودلې. اما په روسي کې زما په خبرونه باندې بندیز لګېده یا ډېر ټینګار باندې کېده چې زه خبرونه کې مې یاز مورشتان معلومیږي یا مثلا نارینه ملمنو سره خبر ډیر کوم یا خنده ډیر زیاته کوم. زه باور کوم چې ما نږدې د سر ټول خبر د چې ما درې ځله د خپل سفر کنسل کړی و نو مې غوښتل چې دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راسم. اما په وروستیو وختونو کې چې ډیر و مې کتل چې وزر ډیر ګډوډ کېده یا اسما سره خپل انساني ازادي اختل کېدل یا یو پریزنټر یو خبري علي یو وایي چې کومه ازادي لري هغه لا تصور کې دې ته مجبور کوم چې له وطن څخه راوځم او پاریس په لور راس.
بله، دغه پاریس چې تاسو راغللې د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس ته راغلی کنه کوم بل ګاونډي هوا ته لاړلې بل اخر لغه ځای څخه به تاسو بیرته فرانسې ته راغللې؟
زه له کابل څخه ډایرک راغلم قطر ته. قطر کې زه یو دوه هفتې ولم ترڅو ما ته د فرانسې ویزه راسي. پس له دوه هفتو څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله. هغې نه وروسته بیا راغلم پاریس ته او پاریس کې مې یو نوی ژوند دوه ارسنی ول قسم ما د مهاجرت په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل چې دلته مهاجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي. زه چې راغلم تقریبا دوه میاشتې یو میاشت وبښنه سره زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول ارسه حکومت راته مخته وړل مرکز مسندونه زما ټول دولتي کارونه لاغینه ورسته زه بل شرط ولې جلم الته چې دې ته مجبور کوم چې زه باید خپل پښو ودرېږم او خپل نوې ژوند پیل کړم.
بله بله هم دغه قطر کې چې تاسو پاتې سوی دغه چې لستونز راته وای چې الته مستونز وی زکه ډیره داسې کسان چې کله افغانستان راوتل دي غونډي ودونی کې پاتې یا قطر کې پاتې وي لستونز کړهونه سره دوی مخامخ شوی دي.
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو دوه هفته از موږ کوم کورونه چې موږ تر کړو ولیا کوم امکانات چې موږ برابر کړی ول ډیر علی ولا موږ ورڅخه ډیر خوشاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغله دلته ستونزې ډیر زیات ول موږ فکر کوو چې زموږ دغه ژوند یا زموږ دغه امیر مپالنه به هغه د قطر په ډول باندې اما ما په هغه شکل باندې نه ولا دلته موږ له ډیرو زیات امنیت ستونزو سره مخامخ شولو. شخصا زه خپله باور به مران نسی ما سرور زلې د امنیت ستونزو له وجه خپل شخصي ادرس بدل کړی د خپل کور بدل کړی له پاریس نه یو نیو شارنه بل ځای تللیم بیرته له یو شارنه بیرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسې کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړی و دلته چې کله زه پاریس ته رالم ولې ما پوړنې نه دی په سر کړی. په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړل چې ما ته ډېرې زیاتې پیدا شولې. بیا دلته فرانسې کې ما د امنیتي برخې څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېر زیات همکاري وکړله چې زه د پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ځای راکړې و هملته وله مدرسه وخت پورې تر څو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کړم او خپل اداري کارونه چې پاتل هغه هم سرته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه شولم او دلته اوسم چې کله زه راځم دفتر ته له دفتر څخه بیرته ستر کور پورې زم زه باور کوم ماسک زم یا ماسک اچوم یا خپل لار تغیر کوم یا خپل سټایل تغیر کوم. نو له هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله بله د دې تر څنګ چې تاسو دومره ستونزو سره راغلي سي فرانسوي ته کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي د دې تشویش د سر نو چې ګواکې د فرانسې کار به دیونه شي
نه ولکې زه په دې باندې باور یم چې فرانسې موږ ته ژمنه راکړې ول چې موږ به تاسو له افغانستان یا کابل څخه وباسو د تا به مراوړو او فرانسې کې به خپل ژوند ولري. البته زما لومړنۍ پرواز یا لومړنۍ هغه د کیس پروسه چې ولا سما سپین ته ولا چې زه سپین ته راځم بل سپین څخه واوښتله فرانسې ته چې هغه خپل وغوښتل چې زه راځم خپل فرانسې ته موږ سره نه ولا کله چې قطر ته ولاړو هلته موږ د نور مجرونو وزات وکړه چې هغه له کلونه کلونه یا دوه درې کال یا سو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول چې هغوی امریکان تلل یا جرمني تلل یا دغه اروپایي وادونه تر تلل ډېر مودې وروسته خپل کیسونه ته منتظر ول. الی متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شو چې شاید زموږ کارونه هم له دغه ډول ستونزو سره مخامخ شي. بیا په هغه وخت کې موږ له مسؤلې ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کیږي کله کیږي موږ ته ویزې څو ورځې کې څو دوه درې ورځې تیرې شوې ولې خوشبختانه بعد له دوه هفته نو ورسې موږ ویزه راغله پروژه فرانسې ته.
بله یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم امدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي ستاسو لپاره سوره ستوزمنه فیصله و پرې کړو چې بل اخر خپل وطن خپل ټاټوبه هغه ځای پرې دی کډواله دي شي هغه به دمر ستون سره مخ شي هغه څه چې کله چا تصور کړی نه ک خپل کور خپل وطن اوزي کوم ستون سره به مخ کیږي ته پرې کړ ستاسو لپاره سوره ستوزمنه و
باور وکړئ اوسې جان زما لپاره ډېر ستونزمنه والله ډېر زیات ستونزمنه والله چې په ماغه مازیګر باندې زه خپل وطن می پریښود یو دې په لور تراغلم لاس په جزه د کور نو وتم د خپل مور کې نه د خپل پلار جان می خدای پاني او میدان طرف ته روان سولم. دا تاسو زما لپاره ډېر زیات سخت وله حتی کورنۍ می خبره والله چې د سیو پروسه را باندې خپل باندې نو خبره چې په دې سبب باندې خپل کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لری سفر کوم معلومه نه چې بیا به وګرځم کنه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم دفتر نه ډایرې کولاړم ولاړم یو سوشي انټر پکاره لاغه می واخیستله او بشته کور طرف ته رااله بس د ماشه می د خپل کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله یو ځای ناشته مولو او د ډوډۍ اخر کې می ورتول چې مور یې خپلاره کورنۍ ټول غره ته چې دسی یو تصمیم نیول سوی دی او سبا لاس پچی سبا ته میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور زما پلار باندې کورنۍ ټول غړي ډیر زیات خفاسول او په دې باندې خوشاله ولت زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او دا تل خپل انساني حق مې خوبم تر لاسه کړی وي. نو هغه سار لاس وجه د خپل مورکۍ خپل مور پلان مې خدای په پانی وکړ او میدان ته راغلم. څلور بجې د کابل میدان اوې څخه مې پرواز وو او دې طرف ته راغلم کتر ته. ډېر زیاته سخته وه د وی خبریاله په سپات باندې چې زه خپل وطن مل لاس ورکړ، خپل وظیفه مل لاس ورکړل، خپل نږدې دوستان مل لاس ورکړل، خپل همکاران مل لاس ورکړل. زه فرانسې کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره د بیکې رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې هیڅ خپل ځان مانا سو پیدا کولای ژړل می حالات می شنول ځکه ما خپل وطن لاس ورکړی او خپل کورنۍ مل لاس ورکړی او خپل مسلک مل لاس ورکړی.
بلې دقیقا همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسېدې ګلالې جانې اول ورځ یې آلته څنګه پیل کړل لوی مزل دې کړی وو له قطر څخه فرانسې ته ورغلی بي ته یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریالې په توګه باندې چې هغه لکه څنګه چې تاسو خپل ویل خپل هر څه د لاس ورکړ کور کورنۍ وظیفه هر هغه یو څه چې په خپل واد کې چاته ملاویږي او تر لاسه کولی سي هغه ته ټول لاس ورکړل. ته اول ورځ په فرانسې کې څنګه تیر کړل؟
اول ورځ سرچ کلا پاریس ته راورسېدل از مور سار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته ماشام راورسېدلم. درې څلور ساعته زما میدان وای کوم تر څو زموږ پاسپورتونه زموږ ارسه دوسیا چکی هغه نو روسي موږ وټال ته یوړو. کله چې وټال ته ولاړو موږ وټال کې وولو ډېر زیات کړه ولا ممد سي وداس ولا ممد. کله چې وداس هم سهار وختي راکښین سلام دغه سهار وختي زما لپاره راکښین سل یو بل ډول سهار وو یو بل رقم وخت وو یو بل رقم صحنه ولا چې زله خوب راپورته ما سره یو بل ملګری مې هم ولا چې ما ټول پورته سه خوب دی پراسولو دی ورکم گنگس ولا مسی بل بل نړی کې ولا ما دغه څنګه می موټل او پازم می موټل ولا یو د خوشاله احساس مینه کوي. اغه نو ورسته باور کې ما ډوډۍ نه ده خوړلې ماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې ولا بیا ماغه سویدا سو ماغه مزګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبور کم چې زبایت هوټل نه وو زمې لږ وګرځم لږ ماغه وضعیت سم سي. نو ماغه واغه سارځي زله خوب راپورته سم یو بل ډول سار وسمه ده پاره یو بل دنیا ولا یو بل نړی وسمه ده پاره.
بله بله. دلته په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوي، څنګه مو دې ته پام شو چې بل اخره ک دومره ستون سره مخامخ شوی یا بیا غواړي چې په خو درېږي بل اخره دغه مسلک چې تاسو لري په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوي؟
په فرانسې کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړل او مخبل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل ما یو مغازه کې کار شروع کړ چې هغه مغازه زدلتا سوپر مارشي ورتواي په ټوله فرانسې کې د غوي سره میکا شروع کوي تقریبا یو واټن مې سره غوي سره ما کار کوي او د غوي سره د ریسپانسبل کس په برخه کې مسولیت درلودې. زما لپاره یو خدای شو چې ما فرانسې ژبه په کړی زده کړل د غوي د کلتور او فرهنګ سره ډیر آشنا سولم. ا دې تر څنګ زما مالی همکاري ما سره اسما مالی بخیره تقوی کوله. اغه نو وروسته په فرانسې کې په 2018 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول بیا دغه تلویزیون دغه پریکړه کړې و چې موږ کولای شو تلویزیون لاري دوی ته ځکه لري ورکو په کورونه کې هغه خواندي چې له ځکه څخه محروم دي په کورونه کې د خپل کورنۍ تر څنګ خپل درسونه مخې ته یوسي. ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنونو کې ولیدې زیاته خوشاله سوما. زما خپل فرانسوي دوستان زما سره غوښتنه وکړه چې دغه راپورم ماته زما فرانسوي دوستان را لېږلې وو د فرانسې د جنوبي زون د پارلمان وکیل چې دغه راپور ماته ولېږلې چې وای دا یو ډیر په زړه پورې خبر ده ماته لکه ګلالې ته علاقه لري دوی سره کار وکړه. ما چې کله دا راپور ولید یو د راپور په اړه ډېر شلیکنې سي ولا د دې فعالیتونه مې ولیدل بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه دوی سره همکاري باید وکړم دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نور هم لا پیاوړې شي. نو بیا دوی ډیر خوشاله شول چې دوی سره مې کار شروع کړ او وس فلاند پښتو خبرونه دوستانه خبرونه او بشنو وګ خبرونه او دلندوی خبرونه مسولیت په غاړه سره لرم.
ډیر ښه. څه احساس لرم دا اوس په دغه تلویزیون کې کار کوي په پښتو ژبه لپاره کار کوي فکر کوي دا ښه فرصت کېدلی سي دا کډوال لپاره دا افغانان لپاره چې هغه د افغانستان خبرونه باندې شوې دي یا دغه ډول خبرونه تل نه وړاندې کی تاسو کولای شي چې دغه فرصت ورته برابر کړو دغه خبرونه دغه په ځړ باندې وړاندې کی.
بله بله زه ډیر خوشاله یم فعلا او زه دغه خوشالي د خپل ولر اوس په سترګو کې وینم، د هغوی په خبرو کې وینم. زه چې کله یو میلمه ته زنګ وهم چې هغوی لکه ما غوندې مسافرې په نورو هیوادونو کې بل خصوص موږ مسلکه، ورته وایم چې زما سره په دوستانه خبرونه کې از ډېر د خوشحالۍ احساس کې ډېر خوشحالي، ځکه د دوی زړونه ډک دي او دوی دا رقم تفریح خبرونه ته اړتیا لري. نو کله چې زه د میلمنو خوشحالي ګورم، د دوی د لیوالتیا ګورم چې له ما سره په خبرونه کې ګډون کوي او په خبرونه زما سره په خوشحالۍ سره مخ ته وړي، ما ته لا هم نور انرژي راکوي چې دغه ولس یا دا خلک ورته اړتیا لري. د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس دی، هلته موږ فعلاً تفریح خبرونې نه لرو، موږ داسې خبرونې نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دوی ساعت تیر شي، د دوی دا فکر بل ډول شي. نو همدغه یوازینۍ لاره ده چې دوی دوستانه خبرونې یا د تفریح خبرونې وګوري، تر څو دغه جورون له وضعیت څخه خبر ارس چې هغه په اروپا کې ژوند کې دا ژوند په څه ډول دی، دا خو د جالب خاطرات څخه خبر سي او د څنګه په خبرونه کې جالب برخه هم دي چې د دې د سرګرمۍ لامل هم کېدلی شي.
بله، فرصت نورو افغانانو تم چې په اروپا کې راغل د بخصوص خبر اعلان چي دي، هغه تم په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوي ورته مساعد کېدلی شي یا مساعد شوی دی، یو فرصت د غوی لپاره مده کنه د ګوت په شمیر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلی سي په مغه خپل مسله کې پاتې شي او کار کوي.
البته بیګم تلویزیون لکه څنګه چې لنوم څخه مال میږي یوازې د شوز د پاره ده، او زموږ انوان هم دغه دی چې د شوز بیګم تلویزیون د شوز لخوا یوازې د شوز لپاره ده. ډیر فرصتونه موږ شوز ته ورکو، هغه خبرالانو ته چې هغوی په رسنیو کې کار کړی، په رسنیو کې پوره تجربه ولري او په رسنیزو فعالیتونو یا په رسنیزو په ټولو برخو باندې دوی پوره معلومات ولري، هغوی ته ډېر فرصت ورکو په ښځو کې. اما په موږ نارینه هم لرو، په تخنیکي برخه کې، مالی برخه کې، یا اداري برخه کې، خو ډېر فرصت د هغو میرمنو دی چې هغوی په رسنیو کې کار کړی یا په رسنیو کې پوره تجربه ولري.
بله، یو مقایسوی بحث کوم که تاسو ولرو چې تاسو البته په لدی وړاندې بیلابیل تلویزیونونو کې کار کړی دی، فکر مکو چې بل اخره فرانسې ته برازي، فرانسې کې به ژوند پیل کړي، هغه هیواد چې هیڅ چا معلوم نه وي څه به کوي، په کوم کارونو بخت کیږي، تاسو په کې دغه یو فرصت دته پیدا شو چې بل اخره خپل مقصد لکته به د مورکو تلویزیون کې به کار کوي، تاسو فکر مو کله ځان سره درلود؟
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و، زما ټارګټ همدغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم. تل مې همدغه ذهن کې و مې چې زه نورو برخو ته نه جوړېږم، که زه یو مغازه کې کار وکم، که زه بل ځای کې کار وکم، زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوي، د مغازې تر څنګ باورو کې ما 15 بجې به کار شروع کوي تر مازدیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فرق کوي. نو هغه معمولا چې ولو هغه تر 3 بجو پورې ولو. نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي، هغه نو وروسته به زه تلم خپل فرانسوي ستان سره به نږدې کښې نستلم، عملته له هغوی سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول او د فرانسوي رسنیو په اړه به معلومات ترلاسه کول، خپلې فرانسوي ژبې کې چې کومې غلطیانې ما درلودلې هغه مې اصلاح کولې. زما یوازینی ټارګټ دا و چې زه باید بیرته رسنۍ برخې ته راسم، په رسنیو کې باید زه باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړی او دلته رالم له دوی سره مې کار شروع کړی، اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم ورسره او خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم او له دوی سره کار هم کوم. خپله هیله مې له لاسه نه در کړی او په ځان باندې باور هم لرم چې بیا هم په رسنیو کې دوام ورکوم، په رسنیو کې به کار کوم.
بل تاسو وړاندې ویلي چې په مغازه کې مو کار کوه، کله چې مغازه کې کار کوه روحان څومره نارامه وي، ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې یو کس کار کوي، دا څومره خورا لوی توپیر دی د دې منځ کې؟
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی، د دې بیانول ډېر زیات سخت دی. قسم په کار کولو کې یا په حلالو پیسو پیدا کولو کې شر وروسته یو نوې تجربې انسان ترلاسه کوي. زه هغه وخت به ډېر ځورېدلم کله چې د مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل چې به زه پېژندلم یا زما له نوم سره به آشنا ول، هغه چې به کله ماته کتل چې زه مغازه کې یم یا زه د کیس په سر باندې یم یا له دوی څخه پیسې اخلم، یو بل ډول به ماته کتله، دا دوی د عکس العمل ما باندې به ښه نه لګېدې. که څه هم دوی به له ما سره ښه خبرې کولی، ښه مینه به راکوله، اما د دوی دا لا چې به ما کتی، د دوی دا چلند چې به ما کتی، زه به ډېر ځورولم. کله چې زه به د شپې کور ته تلم، یو رقم ناامیدي احساس به مې کوی، کله به مې له ځان سره ژړل چې ولې داسې څه وسي، ولې موږ هر څه له لاسه ورکو، ولې موږ خپل وطن له لاسه ورکو، ولې موږ خپله دنده له لاسه ورکو، اخر ولې ځان به مې دا پوښتنه کوله. اما بیرته خپل ځان بیرته ما خپله ډاډګیرنه ورکوله چې دا د ژوند شروع ده، زه په یو پردي هیواد کې یم، دلته هیڅوک له تا سره کومک نه کوي، که ته همدې ځای نه مغازه کې کار کوې، ستا یو نوې تجربه ده، ته همدې ځای نه پیسې پیدا کوې، همدې ځای نه خلکو سره آشنا کېږې، همدې ځای نه ته ژوند شروع کوې. نو ذهنی ور سره ډیر نارام و، ماغه وخت ډیر نارام و چې کله ما خپل افغانان ول دل شي کله ماغه مغازي ترتل او کله چې ما سره مخ مخ کې دل او دی بل ډول ما ته کتل چې اته دي تلویزیون کې کار کوي او د زدا یو مغازه کې کار کوي دی بز ډیر نارام کړم.
بله بله، راځه چې یو مقایسه وکړو. دا چې لزابل نه تکابل تراغلی او بل اخ بیا کابل نه فرانسې تراغلی، څومره تغیرات دی احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډیر زیات. اول دا چې زابل نه تدغه مزل پیل کړی دا په زابل غوندې ولایت کې خبرې علي خورا ډیر زیات سخت دی یو انجلی ته، بیا لږ څه کابل تراغلی، بیا کابل تر فرانسې پورې راورسېد او دلته په تلویزیون کې کار کوي. دغه مقایسوي بس کوم او ته وکړو، څومره د مقایسې وړ دی؟ ډیره
جالبه کیسه ده اوسې جانې. په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځې په فعالیتونو باندې هلته نجلۍ چې مکتب ته هم ځي خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره حساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ، زما خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم، یو رقم بل رقم چلند به له ما سره کوي. یا ته د هغې اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تیر سوی ولو قسم، کله چې ما پاغل ته پرسنې کې کار شروع کړ، د پلان مې پټ شروع کړی و، زما مور کې او زما مشر ورور له ما سره همغږي ول، یا زما سره په همدې راز کې پټ ول. خو هغه مدیر زما پلان ته ویل ول چې ستا لور نن نه ده راغلی، ولې مریضه ده. خو هغه پوهېده چې خبر نه ده چې د دوی سره کار کوم، خو دا خبرې په دې شکل ورته رسوله چې ستا لور له مور سره پرسنې سو فعالیتونه کې بوخته ده. کله چې پلار می کور ته رالی، ما ټول شته د سره کار شروع کړی ده. د ماغه مدیر نوم یې راته واخیستل، ما هیڅ هم ورته ونه ویل. یو رقم رنګ د سزیر واوښتی، بیا مور مې ورته مخته سوله چې و کار شروع کړی ده. ما ورته ویل چې شروع یې که ځکه ورسره مینه لري او تلې همدغه یادوي مکتب کې یا چیرې همدغه موضوع به ډېره یادوله. بیا هغې ځای نه چې کله امنیتي ستونزې پیدا سولې، هلته زما مور ته خطونه لېږول کېدل چې ستا لور ولې رسنیو کې کار کوي، باید دې ځای نه بنده سي. او ډېر کوچني وو هماغه وخت کې، په دې شان زه هېڅ نه پوهېدم چې اختر څه ته وایي، ګواه څه ته وایي. ما فکر کوي چې هغه هم نارینه دی، زه ښځه یم، دومره توفیر ما ترمنځ نه لیدی چې موږ بس صرف انسانان یو، کار کوو. نو وخت په تیرېدو سره زه په دې څونو باندې پوه شوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د ښځو سره ډېر حساس دي. نو هماغه امنیتي ستونزې ولې چې زه خپلې مور خپل پلار دې ته مجبور کړم چې زابل ولایت باید پرېږدم، باید کندهار ته ولاړ شم. کله چې کندهار ته ولاړم، هلته مې له امنیتي ستونزو سره مخامخ شوم، بالاخره بیا رالمه کابل ته.
بله بله، د خوانځي مسله د میاده کړل، لکه د خوانځي له دوران دی راته وی ګلالې جانې چې خوانځي کې څنګه به هلته مینه لم د خبرې علي سره پیل شوې و، علاقه درته درلودل کنه؟
زه د درس کولو ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به نه مکتب نه چې خلاصم غاری کو زتلم دفتر تلم ګرمیبم ولا ما ګرمیبم و یا خبم ولا زما خوشدل چې زولارسم خپل خبرونه سب کم او یو ځانته مې ورکم د شي ساس کوي انرژي ساس مې کوي ډیره خوشاله خپل سم فانت مې ول چې زما خبرونه د لایف خبرونه به مال بایت وای او تکرار په دغه وخت بیا به د سار چې برته دفتر دغه مکتب تر تلم هغه ډیره تشویق ولا ما غي ډیره خوشاله ول. اته دغه مخ په له هله دغه پوسټر وکړل د چاغي وب موشتل چې رسنې کې کار وکي، اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله. صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسمه یامې لسمه سم فرصت وکړي او هغه نور څه کوژدای کې واده وکي. دغه یې مینه چې مې لیدله او مکتب کې هغه به زه تشویق کوله، ما چا به راته توفیر اوړه چا به په غېږ کې نیوله. ما هغه نور هم د دې تشویق کړم چې زه باید لام په رسنیزو فعالیتونو باندې لا هم بوخته شم او خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړم.
بله بله، یوه مسله که زه یاد کوم ګلالۍ جانې، وړاندې تاسو ویلي چې خورا ډېر زیات ستونزو سره مخامخ شئ، کورنیو ستونزو سره، د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو ستونزو وګورو، دغه دور کې په دغه دوره کې آیا احساس دې د کله نه کړی چې ستړي شوي یا وایي چې نور دا مسله نه غواړم باندې کوم کنه؟ تاته روحیه نور هم درکوله بل اخره دې مزل ته دې مورکړه
باور وکړه. اوسې جانې لکه څنګه چې مخکې یادولې وه، که د دیارلسو کالو د انسان عمر ډېر کم وي، هېڅ په هغه شو بد باندې نه پوهېږي. صرف په دغه وخت کې انسان باید ټول زده کړې وکړي او کورنۍ مینې ته اړتیا لري. اما زه یو رقم زما مینه وه چې زه باید رسنیز فعالیتونه باید ولرم، ولې موږ په زابل ولایت کې خبریاله نه لرو. د زابل ولایت والي ولو چې نوم یې نه اخلم، حتی زه ډېره کوچنۍ ولم، ما ته د دې اجازه نه راکوله چې زه ولایت مقام ته دننه سم. ولایت مقام ته ولاړ سما الته د ناتو سفیر اتلای چې دغه ځای عکسونه واخلم یو راپور ور باندې جوړ کما، د دې اجازه ما ته نه راکول چې زه ورشي نه خبر یاله ما دغه عکسونه ماتون دغه فلاتونه چې و مال دل یا دغه چلانس و مال دې زه ورکم نه هله بكم چې دا شنه خبر یاله تلویزیون کې را څرګند دل یا په درېدو رېډو لاره د دې ځغ خلګ اوریدلای دا یو ډېر بد کار دی خب خپل هیله به ملاس نه ور کوله ملاتمن یو ستونزه وجود لري زه باید ستونزه پیدا کوم او د حل لار ورته پیدا کوم نه هیله سوي ډیره زیاته بهشت می خپل هیله لاس نه بل
هم څه واه څه ول ډیره زیاته چې په دغه دوره کې چې نه هیله کې دی خپل هیله دی بل لاس نه ور کوله هغه څه چې ته واه څه ول څه
زما د مور مینه ولا زما د مور تشویق کول زما د مور هغه کوي تبه ما ته کول چې ته واقع وینځلې ته کنور ته نه ته ورشزه او یو شزه هرڅ کولای سي کته وغواړي اما غز ما د مور مینه ولا غز ما د مور حال ځلې ولا چې زه به په ګرمۍ کې تر لاس نیولې وګم په یخ کې به تر لاس نیولې ولما ته خپل دفتر تر راډو پورې به حالت تر غزا پورې به وړلم اته زما د رئیس زما مور خبرې کړې د ډوډۍ ما ته راوړې د عمل ته چې زه هغه خپل هیله له لاس ورنه کوم نو زه چې نن هرڅه يم د خپل مور لامل یم
واغې تشو کړې موسم تشو کې یو ثلاثه تلیفون امدا د کورنۍ موافقه د کراتو چې دوی څه ډول در سره موافقه وکوله د مینې د احساس لکبله کنه هغه ورته وی تاسو کې لیدلې چې بل اخر د موافقه وکول دمره سختین دمره ستونزو دمره چیلنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل
زما فلا اس ما سره موافقه نه ولو هغه مداول چې ټولنه کې ستونزې ډېر زیاتې ده د تاب نه لري چې دا ټول ستونزې په خپل ځان باندې یو زما د پلار غوښتنه دا ولې چې زه باید استاد سم یا زما د پلار غوندې و معلم اوسم شاګردانو ته باید درس ورکړم زما د پلار هیله تل هم دا غوښ ما سره یا استاد سم یا باید ډاکټر سم خو کله چې باغوي ته موال چې زه نه وړم چې زه یا استاد سم یا نه وړم یا ډاکټر سم زه باید یا خبري انا سم یا د سینما برخې څوک سم کله ورته دا خبره ډېر بده لګېدله هغه اس کله وینا تنده څه کېدلای او دا ټولند د دینه د شته ټولند په همدغه شکل باندې راووسی مشر ورته مې همدغه خبره کوله هغه به تشویق کوله ما مشر ورته مې چوکي کې راته ناستو ما به سره خبرې کولای مرکیب مې سره کولای او مور سره په همدغه شکل باندې هغه کورنۍ مینه سو دا ما مشر ورو او مور مینه مې وچې زه تشویق کړم او زما پلار هم په دې باندې راضي کې چې زه دې ورته لاره مو زه کولای سم او اخر پلار هم په دې باندې پوسو چې زه نه اوس ازي کولای سم نه ډاکټري برخه ته راتللی سم همدغه مې همدغه مهارت پزان کې وینم او همدغه برخه کې فعالیت لرم بیا فلار مې زماسره راځي سول او ویل چې اوس راوته د وامرک
bale که شرایط درته برابر شي چې بل اخر دغه برنامه چوست په فرانسې کې په بیګم تلویزیون کې کوي او خوشاله مې په دغه خبرونه کې چې بولسته د خدمت کې یغه خبرونه وړاندې کوي چې خلک ته قضا لري کم دغه زمينه ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي یا کابل کې وکي د ته تیر چې لار شي دغه خبرونه لږ ځخه مخته بيسي
البته فارغه سرات زه چمتو یم چې ولار سم خپل وطن ته خدمت وکوم زه خوشاله یم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم دغه پیسې چې زه دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم یا مثلا کوم ژوند چې دلته کوم زه خوشاله چې خپل وطن خپل ولستر څنګه وکوم زه البته نه خو هغه سرات کې هغه وخت کې چې ما ته ټول انساني اكونه راکول سي یا زه خپل ځان په امنیت کې وګړم یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه لته وګورم او د خلکو احترام وګورم زه سلفي ساده خپل وطن ته زمو په خپل وطن کې لکه څنګه چې په شوم شاه د المر تلویزیون کې باندې خبرونه درلودل په هغه شکل ورته چمتو وسو
bale pa urusi ke bia ham dilta halat ta pakadu hal ta halat ta pakatu tumra de de ehsas ke vich saral dumra sun sara sara biam dari ke bal akhram da faisala chita kade da ghlar ta bedama war kawi
او سې جان سونز لا هم خاتمه نه دي سونز لا هم ډیره زیاته دي زموږ پر وړاندې دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوو لکه څنګه چې ما مخکې یادوري وکړله مور زه خپل شخص نه فعلا د امنیت احساس نه کوم دلته لاسو سره زلام لاسو غریوانې ما زه سار چې دفتر ته راځم او بشته د دفتر څخه کور ته ځم یا خپل لار مې تغیر کړی یا خپل ماسک مې اچول یا خپل سټایل مې تغیر کړی دلته لام ستونزې ستونزې لا هم خلاص نه دي خو زه لا ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باورې یم چې زما هدف چې لرم یا څه ټارګټ چې لرم ډېر ضرورت ترلاسه کړم
ډېر زیاته مننه ژوندې سیغلي کریم دا چې موږ سره مو خبرونه کې مونډه خېسې او د خپل مرکمه موږ سره وکوله مننه کوم
ډېر زیاته مننه
مننه تاسو نه مننه